د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخیم د څلورو بجو په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. له څلورو څخه تر څلور دیمو پورې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو په تازه حالات او خبرو. په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو اونیز خبرونه د مشال ترڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. هیله ده چې تاسو راسره د دې ټولې خبرونې اوریدو لپاره پاتې شئ. لومړی به بوروال کاکړ تاسو د دې خبر دوم.
د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان د احتساب قومي ادارې اعلان کړی چې په پانامه اسنادو کې د پډاګسو ټولو پاکستاني وګړو په اړه پلټنه کوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې له هندي وګړي له کورنۍ سره د سوي چلند غندنه کړې او د روسي ولسمشر ماڼۍ د اپوزیشن پر یو مشر د لګول شوي بندیز په اړه اندېښنې رد کړې. د پاکستان د احتساب قومي ادارې نېشنل اکاونټبلټي بیرو اعلان کړی چې په پاکنامه اسنادو کې د پډاګسو ټولو پاکستاني وګړو د شتمنیو په اړه به پلټنې کوي. دا خبره د یادې ادارې لخوا د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې شوې ده. خبر پاڼه لیکي چې د نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په دې اړه سوي غونډې ته ویلي چې بې له څه فشار منلو به د ټولو کسانو پر ضد کاروایي کوي. په پاناما اسنادو کې د پډاګسوي چې 415 پاکستانیان په پاناما او بریټیش ورجن آیلینډ کې کمپنی لري. په دې کسانو کې د یو شمېر نورو مهمو کسانو ترڅنګ د لری کړل سوي وزیر اعظم نواز شریف زامن او د تحریک انصاف مشر عمران خان هم شامل دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای دی یا لځکه له وزیر اعظم لری کړی چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد یې مقدمه درج کړې وه. نواز شریف دا خبره د سه شنبې په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون لخوا د ټولنیزو رسنیو په اړه جوړ شوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. نواز شریف وویل چې د پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتول مقدمې پریکړه لا هم نه ده شوې.
هغه مقدمه په عدالت کې روانه ده، خو د هغې مقدمې فیصله یې نه ده کړې. د نواز شریف فیصله خو په یو څو میاشتو کې نه، بلکې په یو څو اونو کې وکړه، خو د مشرف فیصله نه ده شوې، خو اوس به فیصله کیږي.
نواز شریف زیاته کړه چې عدالتونو د پوځي واکمنو غیر آئینی اقداماتو ته قانوني تحفظ ورکړی وو. نوموړي دا هم وویل چې د دوی کمپاین د عدلیې پر ضد نه، بلکې د انصاف د بحالۍ لپاره دی. د پاکستان وفاقي کابینې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د کمی عملداري کمیټې جوړولو منظوري ورکړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر رسوي بیان کې ویل سوي چې د لوړې کچې په دې کمیټې کې به د دفاع وزیر تر څنګ یو شمېر نور لوړپوړي حکومتي او پوځي چارواکي هم شامل وي. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې غونډې د حج پالیسۍ په ګډون د یو شمېر نورو منصوبو منظوري ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ګډول تر ټولو مناسبه لار ده. د وزیر اعلی له دفتره خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې پرویز خټک دا خبره په پېښور کې له امریکایي کونسل جنرال سټیفن فاکن سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده. پرویز خټک ادعا کړې چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک په خیبر پښتونخوا ګډېدل غواړي، خو د قبایلي سیمو یو شمېر ځایي قبایلي او سیاسي مشران او د ملک ځینې ګوندونه د دې مخالف دي چې قبایلي سیمې دي د دوی په وینا د قبایلي ولس له رایې اخیستلو پرته په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سي. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د جماعتونو امامانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي حبیب الرحمن د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د دې وظیفو لپاره یې یو طریقه کار هم جوړ کړی دی.
ایڈینٹی کارڈ داغ پاکستانی اگر پنجو بورڈ نے ہر یو بورڈ نے شاعت العالمیہ داغ تعلیمی اور داغوں پر لمبے بجائے مساجد کی راکو پر کم لگے جمعے منس کی گی تنخواہ لا نزازیر اور 10,000 روپے پر منتھ پر تقریباً 2 ارب روپے خرچ ہے سالانہ اور داغ ضرور لنچ کو کمیٹی میں جو رکھے ہر ویریفیکیشن میں پارا.
خو ځینې امامان وایي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا ګام په راتلونکو ټول ټاکنو کې د سیاسي اهدافو لپاره اخیستی دی. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو لسم تلین مانزل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپل میرمنې بنظیر بھٹو د لسم تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې نوموړي د هغو عناصرو پر ضد جګړه کوله چې د ده په وینا د مذهب په نامه د ملک یرغمالولو هڅې کوي. آصف علي زرداری ویلي چې بنظیر بوټو په پا پاکستان کې جمهوریت ته وده ورکړې وه. بنظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر پر 8مه نیټه د راولپنډي په لیاقت باغ کې تر جلسه وروسته په ځانمرګي برید کې وژل شوې وه. هغه دوه ځله د پاکستان وزیر اعظم پاته شوې وه. د هند بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د هندي وګړي کلبوشن یادو له کورنۍ سره د سوي چلند غندنه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار تور پورې کړی چې د کلبوشن یادو له کورنۍ سره ښه سلوک نه دی سوی. د نوموړي په خبره پاکستاني رسنیو ته اجازه ورکړل سوې وه چې له یاد کورنۍ سره خبرې وکړي، خو هغوی ورسره ښه چلند ونه کړ. د هند حکومت پاکستاني چارواکي په دې هم تورن کړي دي چې د کلبوشن یادو د میرمنې پیزار او نور سامان نه دی بیرته ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي او بې اساسه یې بللی دي. پاکستان وایي د هند حکومت کلبوشن یادو ته په بلوچستان کې د جاسوسۍ او نور کارونو دنده سپارلې وه او هغه د دې اعتراف هم کړی دی. کلبوشن یادو ته په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. د له هغه وروسته دا چې د کلبوشن یادو مور او میرمن د دسمبر پر 15مه په اسلام آباد کې له هغه سره 40 منټه ملاقات وکړ. د روس ولسمشر ماڼۍ د اپوزیشن پر یو مشر الکسی ناولنی د لګول سوي بندیز په اړه اندېښنې رد کړې دي. د روسي ولسمشر ویان دیمیتری فیسکوف د سه شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې پر الکسی ناولنی بندیز د روس د ولسمشر ټاکنو کروالی تر پوښتنې لاندې نه راولي. دا له هغه وروسته ده چې د روس د انتخاباتو مرکزي کمیسیون د دسمبر پر 15مه په رسمي توګه پر الکسی ناولنی بندیز ولګاوه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به ل رابع اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپیه خرڅې کیږي او په 111 روپیه 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 101.30 روپیه او 10 پیسې او په 110 روپیه او 10 پیسې. یو پاوند په 116 روپیه او په 116 روپیه او 50 پیسې. یو ریال په 110 روپیه او 10 پیسې او په 110 روپیه او 50 پیسې. یو درهم 10 روپیه او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغاني یورو په 50 پیسې او په یو روپے 500 پیسې او په یو پاکستانی روپے 344 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپے 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 او زیات نه زیات 14، بنو کې 4 او 2 او په کوټه کې 1 او 2 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي. په دې غړې کې د نو رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل دراوړو. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځانمرګ برید شوی چې تازه حال درته درکو. په پاکستان کې احتساب ادارې د پاکستانی وګړو آف شور کمپنیو په اړه د پلټنو خبره کړې ده چې په مبینه توګه یې له ټیکس څخه بچ کېدو لپاره جوړې کړې دي.
افسو کم نه پاره کومه پیسې ته ده پاکستان نه آیا هغه په جایز طریقې ته ده هغه په هوډي باندې ته ده.
د خیبر پختونخوا حکومت خطیبانو ملا امامانو ته د مشتنې پیسو ورکولو فیصله کړې، خو تنقید کوونکي وایي دا کار د راتلونکو ټاکنو لپاره شوی دی.
کلورنیم کاله مخکې دا حکومت چرته وو څو درې سلور پنځه میاشتې پاتې دي او دې علما لا دیهان توجه دې طرف ته را دي فکولو دپاره دي 10,000 روپۍ ورکوي.
د شمالي وزیرستان د رزمک خلک وایي وطن کارډ موده دې وغځول شي.
کارډ نه بغیر هیڅ څه نشي تلای. ګردی راغلي چیک پوسټ باندې، ډنګین باندې او په دمډیل باندې پدا باندې د نه پرېږدي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې د مشال ترڼا لاندې بحث اورېدل شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له هلمند موږ سره زموږ همکار الیاس دایی د ټلیفون په کرخه دی. الیاس دایی ستړی مشي او که زموږ اوریدونکو ته وایي چې په لښکرګاه کې د هلمند په لښکرګاه کې چې کومه ځانمرګې برید شوی دی د هغې تفصیلات څه دي؟
د لشکرګاه ښار په جنوب کې د هوایي میدان په څنګ کې د پولیسو د 515 مخې ته پر هغه اکمالاتي کاروان باندې چې سوی دی چې غوښتله څو لازې وروسته مارجي ولسوالۍ ته حرکت وکړي او هغه سرتیري ته اکمالات وکړي چې د تېرو څو ورځو راهیسې په عملیاتو بوخت دي. نن د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې 15 تنه سرتیري ټپیان شوي دي او 4 همزې ټانګونه ویجاړ شوي دي. موږ زه خپله سیمې ته ولاړم، ومې لیدل چې 4 همزې ټانګونه تخریب وو او دانمارک موټر کې سپور هغه توانېدلې دي د پولیسو له دوو ډېرو مهمو کرولونو څخه تېر شي او د اکمالاتي کاروان منځ ته زړه ته ځان ورکړي او هغه ته ځان چاودنه ورکړي. خو د اردو یوې سرچینې کې مې غوتنن افشا چې وویل چې په دې برید کې یو نفر د ملي اردو وزیر شوی غوندی او ټول کال 15 نفر افریکان دي.
تر اوسه خو چا مسؤلیت نه دی منلی د حملې؟ ډېره زیاته مننه د ایسه بر، ډېره مهرباني اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. او د افغانستان په هلمند کې د نننی شوي ځانمرګي برید په اړه مو اوریدل چې په دې کې لږ تر لږه د افغان ځواکونو یو سرتیری وژل شوی او 14 بلکې 15 نور پکې زخمیان دي. تر اوسه چا د دغه ځانمرګي برید ذمواري یا مسؤلیت نه دی منلی.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازه
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
دا کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4:00 بجو
دا مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
اوریدونکو په پاکستان کې د احتساب قومي ادارې نه بولی چې په بهر کې لټکسونو څخه بچ کېدو لپاره د کمپنیو جوړونکو 415 پاکستانانو په اړه پلټنې کوي. یاد دی چې د پاناما اسنادو له وجې په پخواني وزیر اعظم نواز شریف سپریم کورټ کې مقدمه وچلیدل او د روان کال د جولای 28 تاریخ نواز شریف د شتمنیو نښودو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهل وګرځول شو.
د نه په ورځ د نیب لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نیب چیرمین جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې غونډه وشوه او نوموړي د معاملې نوټس په اخستو سره د ټولو پر ضد د کاروایی کولو حکم ورکړو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نیب چیرمین د 415 پاکستانیانو د آف شور کمپنیانو د پلټنو نه علاوه ایف بی آر، مرکزي بینک، سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او ایف آئی اے ته د دوی د کمپنیانو معلومات ترلاسه کولو هدایات هم جاری کړل. د ذکر ده چې پاناما اسنادو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، جانگیر ترین، علیم خان او د ایف بی آر پخوانی چیرمین عبدالله یوسف نه علاوه د نورو یو شمیر پاکستانیانو نمونه راغلی وو. د پاناما اسنادو له وجې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سپریم کورټ کې مقدمه چلیدلې وه او د روان کال د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نا اهله ګرځولې وو. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر قاضي انور وایی
کله چې اپریل 2016 کې دا مسله چې راغله نو ایف آئی اے نوټس یې هغه وخت ورکړی وزارت چا جواب ورکړو چا ورنه کړو د هغې بیا مخکې پیروي ونه شوه. دا آفشور کمپنی جوړول غیر قانوني نه دی. خو مسله ته دا ده چې آفشور کمپنی لپاره کومه پیسه تللې ده پاکستان نه، آیا هغه په جایز طریقې تللې ده که هغه په هوډي باندې تللې ده؟ دویمه دا چې هغه پیسه چې کومه تللې ده هغه دې ټیکس ورکړو د دې هغه جایز آمدنو که هغه
د یادونه دا چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د پاناما اسنادو په حق لقامي اسمبلی ته یو بل منظوري لپاره وړاندې کړی شوی و چې پکې ویل شوی و چې د هغه ټولو خلکو نه دی پلټنې وکړی شي د چا نمونه چې په پاناما اسنادو کې راغلی وو خو د بل منظوري ورنه کړی شوه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
بالکل اوریدن کو تاسو زموږ د خبرونه په mashalradio.com باندې هم دا اوس اوریدلی شئ. وسوم تاسو یو بل رپورت درو ورو د خبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې هر خطیب ته 10,000 روپی میشت ورکی. د حکومت مخالفین نیوکی کئی او وای چی حکمران گوند تحریک انصاف پدی توگا د 2013 کال انتخاباتو کی د ملایانو همدردی حاصلولو لپاره دا کار کړی دی. چارواکی وای دا تنخواه نه ده بلکې دا پیسې ملایانو لپاره په اعزازی توګه ورکول کیږي. د دې پیسو د اخیستو شرطونه څه دي؟ په دې اړه د غلام غوث راپور اورو.
د جمعتونو امامانو ته د اعزازی پیسو د ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړل شوی دی چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا هغه امامانو ته د پیسې ورکول کیږي کوم چې پاکستانی شناختی کارډونه لري او په جمعات کې د جمعې د منځ خطبه ورکوي. دې لړ کې د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وایي
تعلیمی او دا هم په لومبه په جامع مساجد کې راکو په کوم ځای کې جمعه مونځ کیږي. تنخواه له اجازه ده 10,000 روپۍ پر منته پرې تقریبا 2.5 روپۍ خرچ دي سالانه او دا موږ ډېر زر لنج کوو کومیټې هم جوړه کړې دي ویریفیکیشن لپاره.
خو پېښور کې د ریلوی سټېشن سره نږدې د جمعات یو خطیب مولانا مسعود خان وایي د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ائتلافي حکومت دا ګام په را روانو ټاکنو کې د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره پورته کړی دی.
دی کم ورکول آیا سلور نیم کال مخکې دا حکومت چرته سو دودری سلور کنده میں استفاتې دی او دی علما لا دیهان توجه دی طرف ته اور ادی فقول د فار دی 10,000 روپے ورکوی نو کدی پدی کی مخلص ته نو ریګولر دی ورو کی فیجو کنه دا اوقاف په طرز باندې.
خو بلې خواته په نوخار کې د حقانی مدرسې مهتمم او د جمعیت علماء اسلام سین صوبایي مشر مولانا یوسف شاه د صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کوي او وای د جماعتونو او مدرسو لپاره د حکومت لخوا د دینه د زیاتو مرستو ضرورت دی.
خلکو پر پروپاګاندا کولی چې دا د خزانه سره دا پیسې تعلق نه ساتي نو هغه پروپاګاندا نن ټول ختم شي. نن وزیر اعلی باضابطه هغه سمری ولېږله او ان شاء الله دا هغه نه به منظوري راشي وزارت خزانه نه.
د مذهبي چارو د صوبایي وزیر حبیب الرحمن نمی او پوښتل چې آیا د لسو زرو د میاش په حساب د اعزازي پیسې ورکول به دایمي وي او که څنګه؟ نو په جواب کې نوموړي وویل چې دا وی د صوبایي حکومت د مودې پوره کېدلو پورې به دا خبره یقیني وي او په کار د را روان صوبایي حکومت دې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو نن پاکستان پیپلز ګوند د خپلې پخوانی مشرې بېنظیر بټو د بیلابیلو دستورو په کولو سره تلین لمانځي. بېنظیر بټو دوه وارې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوي او د میرمنو د واک یو مثال ګڼل کیږي. پر هغې نیوکې کوونکي البته د هغې پر ځینو پالیسیو تنقید کوي خو ځینې نور یې په سختو حالاتو کې د جمهوریت لپاره هڅې ستایي. نوموړی لس کاله مخکې وژل شوی خو تر اوسه یې وژونکي نه دي نیول شوي. د بېنظیر بټو د لسم تلین په اړه د محمد عمران راپور اورو چې د هغې په اواز پیلېږي.
بېنظیر بټو چې د اسلامي نړۍ د یو هیواد کم عمره او لومړۍ زنانه وزیر اعظم وه. هغه په لومړي ځل په 1993 او بیا په 1996 کې د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی وه. د فوزی واکمن جنرل ریټایرډ پرویز مشرف په وخت کې جلاوت نشوي او د 2001 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې بیرته وطن ته راغله. د کراچۍ په کارساز سیمه کې په همدغه ورځ د هغې د هرکلی په کاروان برید شوی و چې په کې له 1.5 زیات کسان وژل شوي وو خو هغه بچ پاتې شوی وه. بیا په همدغه کال د دسمبر پر 28 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د جلسې وروستو په ځانمرګي برید کې وژل شوه. پیپلز ګوند هر کال د دسمبر پر 28 د هغې تلین مانځي او پر دې مناسبت په ګړی خدابخش سیمه کې د هغې د مزار سره نږدې یوه لویه غونډه کوي. د بېنظیر بټو د لسم تلین پر مناسبت د پیپلز ګوند مشرانو لخوا پیغامونه هم جاری کړي شوي چې پکې هغې ته د عقیدت پرزوونې وړاندې کړي شوي دي. د پیپلز ګوند چیرمین او د بېنظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری لخوا جاری شوي بیان کې ویل شوي چې بېنظیر بټو د ښکته طبقې د اولس او جمهوریت لپاره په کوششونو کې خپل پلار وروڼه او مور له لاسه ورکړل خو هغه هسې روانې وساتلې چې پلار نیکه یې پیل کړی وي. د پیپلز ګوند شریک مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په خپل پیغام کې ویلي چې بېنظیر بټو هغه عناصر پر ضد جګړه کوله چې د مذهب په نامه هیواد د یرغمال کولو کوشش کولو. هغه ویلي چې بېنظیر بوټو په پاکستان کې جمهوریت ته وده ورکړې وه او پیپلز ګوند د دې لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل پیغام کې ویلي چې پاکستان نن د کومو ستونزو سره مخ دی، د هغې د هواري لار بېنظیر بوټو ته معلومه وه. دی وایي نن موږ ته محترمه صاحبه ډېره یادېږي، که نن هغه په دنیا کې موجوده وي نو دا مسلې هغې هوارولی شوې. زه ګڼم چې د بېنظیر بوټو په مرګ کومه خلا پیدا شوې هغه نشي پوره کېدی. د سند پخوانی اعلی وزیر او د بېنظیر بوټو نږدې سیاسي ملګری سید قایم علی شاه په یو بیان کې ویلي چې هغه لکه د پلار یو خل ارخون کې وه چې ګرانه ده نړۍ بیا د هغې په رنګ انسان وویني. دی وایي یو ښه خور وه، یو ښه مور، یو تکړه او لویه مشره وه. زه ګڼم چې له هغې وروسته به کومه داسې مشره پیدا نه شي. د ذکر ده چې د بېنظیر بوټو د مرګ ذمواري وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې وه او دې لړ کې 15 کسان نیول شوي هم وو، خو عدالت د ثبوتونو د کمی په بنیاد د هغوی د خوشي کولو امر جاري کړی و. پیپلز ګوند تور لګی چې د هغه وخت فوزي واکمن پرویز مشرف لخوا د پوره امنیتي ګامونه نه پورته کولو له وجې بېنظیر بوټو وژل شوی وه، خو پرویز مشرف دغه تورونه ردی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف یو ځل بیا پر عدلی نیوکی کړی دی. وایي د 13 جولای میاشتې په 28 نیټه د عدالت لخوا د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د هغه لرې کول په انصاف ولاړه پرېکړه نه وه. هغه ویلي چې همدغه عدالتونو د پخوانی پوځي امیر یا ډیکټیټر پرویز مشرف په کیس کې لا هم پرېکړه نه ده کړې، خو د ده په هغه کې ډیره په بیړه فیصله واوروله. رفت انجم پی رپورٹ لري.
د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلی دی چې د دوی کمباین د عدلی پر ضد نه بلکې د انصاف د بحالې لپاره دی. پرون په لاهور کې د ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې نوموړي تور پورې کړو چې مسلم لیگ نون د پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین ماتولو مقدمه درج کړی وه چې په غبرګون کې یې دی د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړی شو. د نواز شریف وینا وه چې د مشرف کیس فیصله لا تر دې دمه نه ده شوې.
د هغه مقدمه په عدالت کې روانه ده، خو د هغې مقدمې فیصله نه ده کړې. د نواز شریف فیصله خو یې په میاشتو کې نه بلکې په څو اونو کې وکړه، خو د مشرف فیصله نه ده شوې، خو اوس به فیصله کیږي.
نواز شریف زیاته کړه چې عدالتونو د پوځي واکمنو غیر آئینی اقداماتو ته قانوني تحفظ ورکړی و. په پانما فیصلې تنقید کولو پر وخت نواز شریف وویل چې د هغه د فیصلې پس په ملک کې د ترقۍ کارونه ټپ ولاړ دي او د پاکستان معیشت ته زیان رسېدلی دی. د نواز شریف وینا وه چې هغه خپلې ټولې احساسې ښکاره کړې دي، خو د زوی نه اخیستونکې تنخواه د هغه اساسه وګرځولی شوه. نوموړی چې هغه به د عدالت فیصله هله منلې وه چې په هغه د درغلو یو هم تور ثابت شوی وی، خو په هغه د لسو روپو کرپشن هم نه دی ثابت کړی شوی او د نااهله کولو لپاره یو سازش شوی دی.
د عمران خان په اړه خدا وایي چې 15 کاله وروسته به نه ځي، یوازې د 15 کالو حساب کتاب به یې کوي، خو زما په کیس کې د تیرو 50 کالو ریکارډ راوباسي. خو زه به دا معامله داسې نه پرېږدم. دوه مخیزه پالیسي به نه چلی او نه به دا ناانصافي کیږي. زه په یو خیالي تنخواه نه اخیستو لرې کړی شوم، خو یو تن څوک چې خپل جرم مني د هغې باوجود عدالت هغه خوشي کوي.
د زیاته کړې چې دا د هغه د نااهله مسله نه بلکې دا د قانون او د آئین د نااهله مسله ده او د دې فیصله به ولس کوي، او هیله ده چې ولس به د انصاف فیصله کوي او په راتلونکو 2023 انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نون په حق کې ووټ اچوي. نواز شریف زیاته کړې چې په پاکستان کې داسې فیصله کیږي چېرته چې د ځینو خلکو آفشور کم نه حرامې او د ځینو حلالې ګرځول کیږي. د یو کورنۍ پر ضد جایټي جوړیږي او په دې کې ککړ د نورو کسانو خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي کابینې د قبلي سیمو اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټې د قامي عملداري کمیټې په نامه بدله کړې ده. وایي چې دې سره کوشش کوي چې د قبلي سیمو اصلاحاتو په عملي کولو کې چټکتیا رامنځته شي او زر تر زره دا کار وشي. په اړه د رابعه اکرم خان رپورټ.
د پاکستان وفاقی کابینه وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه جوړ کړی شوې کمیټه به د کامی عمل درآمد کمیټې په نوم کار کوي. دا فیصله تیره شپه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د وفاقی کابینه غونډه کې وشوه. له پاکستان وزیر اعظم هاوس څخه جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې د کامی عمل درآمد په دې اعلی سطحي کمیټې کې د دفاع وزیر او د پیښور کور کمانډر هم شامل کړی شوی دی. د اعلی سطحي دا کمیټې به ټول برخه لرونکي په اعتماد کې اخلي او په فاټا اصلاحاتو د عمل درآمد حتمي مسوده به جوړوي. د سیفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې په راتلونکي اتم جنوري شروع کیدونکي د کامی اسمبلی په غونډه کې به د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کیږي. غالب خان وایي چې په دې کمیټې کې به د اعلی سطحي چارواکو ګډون سره فاټا اصلاحاتو لپاره نور تیزی سره کار وکړی شي.
نور خو په دې باندې ډېر لوی کار شوی او الحمدلله بالکل مکمل شوی دی. نو یو خلک په دې کې دا دی چې پکې کې انضمام چې دی کنه دیتا مونږ یو ټایم فریم ورک کړی دی. نو په هغه کې مونږ دا وایو چې د پکې سی ایم نومنجي په هغه کې ضروري وي کنه. او بل دې مونږ عسکری قیادت چلائی کا نا آگا ہم پا جائے کہ حقیقت کے ڈیرا دلچسپی والی اور فاٹا کے نان دے ڈیر لوئی کردار دائی ندا لکمنگ مختلف ٹولے پلٹائی نمائندگی چپکی ہوئی دے مونگا دے پاک آرمی ہاں ہم پکی ہوئی کا نا ندا ڈر خا پازیٹیو میسج با ملک دے پارا ہاں
د وفاقی کابینه لخوا دا پرمختګ په داسې وخت کې کیږي چې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا سره زم کول په اړه په ولسی او سیاسي کچ غوښتنه کې زیاتوالی مخې ته راغلی. د قبایلی سیمې نه د سینټ غړي سجاد توري وایي چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدل ورته مشکل ښکاري.
نو د دې اړتیا نورې ته وګورو کده دوره زیات ویل وی چې د خپلې کابینې و کمیټې جوړه کا او هغه کمیټې به امپلیمنټیشن کمیټې و ته نومې و ته ورکو. خو زوری نه ده ستی باندې موږ سره ټول متفقو چې دای شي دي کله چې ځنه سيزونه کې چولي وي څنګه اختیار نه پتا ریبه پڅک
تیرونه د سیفران وزیر عبد القادر بلوچ ویلی وو چې حکومت له خوا د فاټا په معاملې به نور مشورې کیږي. خو دې سره سم ددا هم ویلی وو چې د دوی حکومت به د فاټا اصلاحاتي عمل پیلوي او هم دوی به سر تر رسوي. واضح دي چې هم تیرونه په کمی اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتي بل نو وړاندې کولو لوجه مخالفه ډلو احتجاج کړی وو. وفاقي کابینه د سخت کال په مارچ میاشت کې د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړې وو. خلاتر اوسه په کاروایي نه شوی. فاټا خیبر پختونخوا کې شاملولو په اړه جمعیت علماء اسلام فی ډله او پختونخوا ملي عوامي ګوند تحفظات لري او وایي چې د فاټا ولس نه د هر قسمه بدلون په اړه پوښتنه وکړی شي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند فاټا اصلاحات په کمی اسمبلی کې نه راوړلو په اړه د حکومت پر ضد احتجاج اعلان کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د رزمک خلک وایي چې د دوی وطن کارډ وخت پوره شوی دی او له دې وجوړته ګڼ مشکلات پیښ دي. د دوی په اړه دوی چې له یو ځای بل ځای ته ځي نو امنیتي ادارې ته دغه کارډ غواړي، خو چونکې د دوی د کارډ موده پوره شوی نو امنیتي چارواکي ورسره نه مني او له دې وجې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. عمر دراز په رپورټ لري.
د رزمک اوسیدون کې شابان خان وایي رزمک ډویژن درې تحصیلونو خلکو وطن کارډونه ایکسپایر شوي، یعنی میعاد یې پوره شوی او وطن کارډ بغیر د تلو راتلو ورته اجازه نه وي.
درې تحصیلې دي سب ډویژن ټولې ایجنسی شو دا مسله نور هر روشي خو میش در سب ډویژن انا جانا میرلی میرم شاه بانی ته چې میش کی ها دم دل چې کوز مند میش انتهایی سختی سره شي او میر واپس کیږي او سخت سوره ها د خلک به مرون دي نر ضرورتي روزمره زندگی کنه. هی وطن کار نه بغیر هیڅ څه نشي تلای ګردی رغزي چې کوز مند ډنګین بنده او په دم دل بنده پدا بنده د نه پرې دي.
د سیمه یو بل مشر ملک زرمود خان وای ناصاپا ناروغان هم بغیر د وطن کار نه شي بوتله چې دا مشکل سره مخ دي. سو یا خود د دوی شناختی کارډونه وکړول شي او یا د وطن کارډونه ورته زر نوي کړي.
نو سړی نو سپه په داغونډ اورېد سه چټر زر وکړو اصل کاسونه پرته نه شي کولای. د امیر د پورا چې کیمه د ایمرجنسی تر ساره ایمرجنسی جوړا شي خامخه دا د ټمټل نه واپس کیږي. د مورم چې د پښاور د مورم جوړ شي ایمرجنسی دانش د ټمټل نه واپس کیږي. د ګردین نه واپس کیږي ما چې دار په سپیر شي و میر شي کی ما دو پر روډ باندې نه پرېږدي دي دانش و څه شي.
د سیمې انتظامیه چارواکي وایي چې د رزمک ډویژن مختلفو سیمو خلکو د وطن کارډونو نوي کولو لپاره رزمک روغتون کې دفتر خلاص کړي او هڅه کړي چې د سیمې د خلکو وطن کارډونه زر نوي کړي. شمالي وزیرستان کې ضرب عضب عملیاتو وروسته چې خلک واپس ستانه شوي نو د غلطه د تګ راتګ یا وزیرستاني شناخت لپاره د هر کس نرینه او زنانه وطن کارډ لازم ګرځول شوی. چې د واپسۍ پر مهال امنیتي ځواکونو لخوا هر کس ته جوړولی شي او سیما کې دننه او بهر راتلو لپاره په امنیتي پوستو باندې د شناخت یا سیکیورټی چیکینګ لپاره دغه وطن کارډ لازم وي. د سیمې خلک غوښتنه کړې چې دغه وطن کارډونه ایکسپایر شوي چې په وجه یې په سیمه کې ښکیل دي، سو دغه دې ورته زر نوي کړل شي چې له ستونزو بچ شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیستې، 4:30 بجې شوې. له بوروال ککړه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د احتساب قومي ادارې اعلان کړی چې په پاناما اسنادو کې به د پټاګسو ټولو پاکستاني وګړو د شتمنیو په اړه پلټنې کوي. دا خبره د یادې ادارې لخوا د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې سویده. خبر پاڼه لیکي چې د نیب مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال په دې اړه سوي غونډې ته ویلي چې بیل څه فشار منلو به د ټولو پاکستانیو وګړو پر ضد کاروای کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د یو ځکه لري کړی چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد مقدمه درج کړې و. نواز شریف دا خبره د سی شنبې په ورځ په لاهور کې د خپل ګوند یوې غونډې ته کړې ده. د پاکستان وفاقي کابینې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د کمی عملداري کمیټې جوړولو غونډه منظوري ورکړې ده. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خبر رسوي بیان کې ویل شوی چې د لوړ کچي په دې کمیټې کې به د دفاع وزیر ترڅنګ یو شمیر نور لوړ پوړي حکومتي او پوځي چارواکي شامل وي. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو لسم تلین منځل کېږي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خپلې میرمنې بنظیر بوټو د لسم تلین په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې نوموړي د هغو عناصرو پر ضد جګړه کوله چې د ده په وینا د مذهب په نامه یا د ملک یرغمالولو هڅې کولې. د هند بهرنی چارو وزارت په پاکستان کې د هندي وګړي کلبوشن یادو له کورنۍ سره د سوي چلند غندنه کړې ده. د هند بهرنی چارو وزارت ویاند رويش کومار تور پور کړی چې د کلبوشن یادو له کورنۍ سره ښه سلوک نه دی سوی. پاکستان د خبره رد کړې ده.
له بوروال کړه مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږسته او سم د وادي سره سم تاسو د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو چې قربای عبدالحی کاکړ دی
د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د پاکستان پیپلز پارټي د پخوانی مشر بنظیر بوټو لسم تلین ولمانځه سو. نوموړی لس کاله وړاندې د پنډي ښار په لیاقت باغ کې په ترګر برید کې ووژل سو. د دې تر مرګ وروسته په پاکستان کې انتخابات وسو چې په نتیجه کې پیپلز پارټي حکومت جوړ کړ، خو په 2013 کال کې بیا انتخابات وسو چې پکې پیپلز پارټي ماتې وخوړه. د مشال تورن لاندې بحث کې مو دا پوښتنه راپورته کړې چې د بنظیر بوټو تر مرګ وروسته د پاکستان پر سیاست او په ځانګړې توګه د پیپلز پارټي پر سیاست څه اغیز پرېوتی دی. میلمانو مو د پیپلز پارټي یو ډیر مشر سید مظفر شاه صاحب او خبریال شمیم شاهد صاحب دي. دواړه میلمانه راسه د ټلیفون په لاین دي. تاسو در کله وایم مظفر شاه صاحب، اول به تاسو ته راسمه هر کله درته وایم. شمیم شاهد صاحب ما خیال ټلیفون لاین پرې سو هغه ته ورځو. مظفر شاه صاحب تاسو شمیم صاحب تاسو په لاین یې؟ مظفر شاه صاحب
انتظار کوم.
زه سمه ده، مننه ډیره. شمیم شاهد صاحب اوس تاسو ته راځو ځکه چې مظفر شاه صاحب کې داسې نمبر خراب شوی. اول سوال دا دی چې د بنظیر بوټو له مرګ وروسته تاسو په دې لس کاله کې د پاکستان سیاست کې بنظیر بوټو ژوندی وای هم دا غسی بو لکه نن چې دی کنه لږ به مختلف وو؟
من دي زما دا خیال دی چې د بنظیر بوټو کې ژوندۍ وار د پاکستان سیاست په داسې نو پاوځګه چې د بنظیر بوټو د مرګ وروسته پاکستان کې سیاست کې د استخباراتو یا چورتونو په بل معنی کې استمنشمنت کوو دا هغه عمل دخل ډیر زیات شو او دا هغه ګټه وجه دا و چې د اور دغه شپږم کې د بنظیر بوټو د ناصری ترمنځ یو چارټر اف دیموکراسي د خلکو او چې کله بنظیر بوټو مرسته نه پاکستان نه صحیح لکه د څه په څیر یو څه دی چې نه عامه تاسو نه هغه دا شہادت اور بعد میں تو انتظار کیا تھا ہم نے بہت خلق سے مقبولیت اور پڑی تھی بدی وجہ آگے ہم جو چارٹر آف ڈیموکریسی نے بنائے خلاف ورزی کا عہدہ رشان کی تنظیم ہوں وہ دن ملک کے آغاز کی کم ہو جیسے استحکام دے پارا تو دڑکاؤ رہتی تھا اور بیا داری نو سے ٹکلا تو ٹاکن اسی کو ختم کی تاکہ پاکستان کی پارٹی کامیابی جمہوری استحکام دفارا کو دن کوششوں کو اطلسم ترمیم حکومت خلاف ہو جو دغا دولت خلاف ہو جو پاکستانی مسلمین کو جو پاکستانی اور سرور خان یا نور دا کی اسٹیبلشمنٹ کم پلویان آگئی ڈالے کی تحریکوں نے شروع کو اور جدہ دولت ناکام کو لے پورا پورا کوشش حکام زرداری سے دل دیا تو تکڑا سڑے اور وہ جگہ کوششوں کو برداشت ہو خود بد مر رہا تو جو وقت جنریشن سے ٹکٹ پرتا کرنے کے دے لیکن دل کے
دکان
یا دنوں جمہوری کو
او شمیم سے بم دی ته بیا راتلو پارٹی ته خلک څنګه تاسو کرو کی یو نظر دان دی چې به نظر بوټو چې کله ژوندې يم واد به واره وزیر اعظم پاتسوه لنونه سواته اتیا بیا ستر ترکره تر 2011 پورې چې دا اوا ژوندې و حکومتونه مو کو اپوزیشن کې پاتسوه خو کوم استخبارات تاسو وایسته چې د پاکستان په سیاست کې عمل دخل زیات شو نو پر به نظر بوټو باندې او خپلم به دی کله کله منل چې د استخبارات د دې په وخت کې پر دې هم نفوذ ډیر کارونه دیم داسې کول چې پراغه کې د استخبارات بو سره
بالکل تاسو خبره صحیح ده تاسو خبر صحیح ہے سر بالکل حکومت نے کمپرومائز نہیں پتہ حکومت کی کمپرومائز ایشو خود بھی موجود ہے پہلے سو گری نے خود بھی موجود ہوں چکن پتا ہے دورے نوڑے کی جگہ دلتا دلتا نواز شریف سے دخل کو احساس ہو ابھی تو لندن کی چارٹر آف ڈیموکریسی کھڑا ہو پارلیمان کا عمل درآمد پورا پورا شہر بدا حال نو اور دیا کر دے کی شہادت نرو سے پاکستان کی سب پارٹی برسر اقتدار رال نے دی ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی جلان دی اتلاسی ترمیم رہا اس کو اور دہا اتلاسی ترمیم میں چکن گیری پارلیمنٹ دیر زیاد اختیارات ملائی سو وہ دبادہ مرگا چکڑا پر دگر لسن کے ترمیم دا پارلیمان نے منظور شو ردو نرو سے یوسف رضا گیلانی سے یو خوف پہ یو عدالت کے بل خوف پہ بل عدالت کے دو ایسان دو زرداری سے خلاص ہوں نو دیر زیادت تورو نہ بلا جے دو طالبان اور طرف ہم مجھے پدی بانی یو طرف پرشر ہو بدرمانے اور کرنسن ہو دو شکو ہم جائمانی ہو لے غٹ سور بلا جے دو اور داگی دو جنہ جمہوری نظام سے کنگر دو جنہ
خبر شمیم صاحب سید مظفر شاہ صاحب ٹیلیفون کی سستون زدہ تکلیف کو میں شمیم صاحب خدل تو یہ ابل سوال دا پور تک بے نظیر بٹو سوا یہ وق کے دا ویل دا بے نظیر بٹو دا پارٹی دا پیپلس پارٹی دا اعلان ہو یعنی دا یو نعرہ بے وا سی چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر یعنی دا چلورو واڑو صوبو چی زنجیر دی نو آغا بے نظیر بے نظیر دا خود دی تون مرگ رست دا سشکاری سی دا زنجیر چی دی دا پریسه وی دی ٹکڑے ٹکڑے دی یوازی سند پوری را غنڈ سوی دی آیا دی خبر سر تاسو اتفاق کوئی چی دا وفاق یا دا پاکستان چی کم زنجیر دی دا بے نظیر لمرگ سر آغا زنجیر وش لی دی
جو بالکل دعوی پاکستان کی طرف پارٹی جگہوں دا دے پاس پارٹی با اور دلی کے سرکار اور نیتنی کی چگنگر میں جڑ نہیں دا دیر مہنگی دا پارٹی ہو تو دبا دا مرگا دو در بیار رکھن تو ٹاکنی سن جاہی مروس کو جدی زنی چوکے کی سمجھے میں غز جا تو اکثریت خود ان کا سن کے آرہ ہوتا تو سن کے لئے چوکے دی تو پنجاب سے محصل کلی اور دا اچھا خیبر پاکتلفاز دی اون سن دی دیر زیاد مشکلات باوجی
ہلو شمیم صاحب ستاسو دا لائن کی ستاسو ما خیال دا سگنل کلا پریسی کلا راشی ہلو
مزما دا خیال دا دیر زیاد مشکلات باوجود وہ سب کی بات پاتی اور تو رسوبو کی داغی تنجیمن ہم سے داغی پلویان ہم سے آپ اسی پر پاتا ہے والی زان قربانون کی ہم سے
شاه اوس دې کې یو بل خبره ده چې یعنی د بنظیر بوټو د تک ګروسته چې بنظیر بوټو بهرحال د مرګ ګروسته چې پیپلس پارټي اوس په کم حال کې ده. آیا پیپلس پارټي کې چې کم کیډر وو کم مشران وو کم دغه یو ډېره لو دړه چې بنظیر ته نږدې وکړه لکه نایت خان صفدر عباسي لکه مثال رضا ربانی غوندې خلک فرت الله بابر به ډېر نږدې وو بنظیر ته داسې یو فکري علمي پوهان داسې خلک نږدې وو د دوی د دې د مرګ وروسته هغه خلک ډله ټپله بېله سوې ده یا په پارټي کې هغه اهمیت نشته که څنګه؟
مشکلات لیکن پاکستان تاریخ انصاف تو میدان سے صادر دو جن دن کے مشکلات اور پیپل ساتھ ہے تبدیل کیا تھی اور بیا ہم چکم لوگوں نے پاپولیشن کی متحرک کا فاصلہ اور وقت وقت پانی اگر جمہوریت دے پا رہا ہے یا تو ملک کی کتنے پائن صحیح تو دولت ہو کاغذ داخلے بھی ہو کاغذ خارجے بھی وہ پانی بانی سے کم ہر نظر ہوتی ہے اگر سر در ہزار بانی سے وہ جو خبر ہے دوارا بالکل سینکری ہو جو چیئرمین ہے
شدام اصل کی پدی باندې مواله چې لکه کوم پارټیانو کې جنن چې کوم خلک وی یو ډېر لوی لیډر و هغه د ځان خبره لومې نه شو دی یغول آصف زرداری ته چا یو بل لیډر ګیلا وکا وای زناستم تیارتا دا غچکم ډیر تکړه خلک دی قابل خلک دی پوی خلک دی لکه رضا ربانی فرت الله بابر اعتزاز حسن دا خلک تا یو طرف تکړه دی لکه بیا تا رحمان ملک را مخ تکړه دی یا نور داسې خلک نو وای به زراری و خندل وای دا خو بابا جمهوریتان دی ټول او پارٹیانی چلی گی پا دی سی خلگو لکر امان ملک دا خلق بارزی ما تا خندوی دا بینظیر بوټو یعنی که دی دا بیان تو گورو اپروچ تو گورو که بینظیر بوټو ولی نو آیا دا پارٹی سی کم غط لیڈرشپ تی اغا با مختلفو کنه هم دا غا بو لکه کم زرداری ساته دی دی مثلا اگر تلیفون پریسو بیا کوشش کهو چی خبرې سره کو ل شوم شاید صاحب سره او نن د ټلیفون لاینونه کې څه مسله ده څه مشکل دی کوشش کوو چې را سره شمیم شاید صاحب بیا د ټلیفون په لاین سي او چې کومه پوښتنه ځین کوو هغه پوښتنه راته جواب کی. موضوع دا ده چې نن یعنی د پاکستان پیپلز پارټي د پخوانی مشر بنظیر بوټو لسم تلین لمانځل کېږي. لږ کال وړاندې د پنډۍ په شار په لیاقت باغ کې په ترګر برید کې بنظیر بوټو وژل شوی و. د دې تر مرګ وروسته بیا انتخابات په پاکستان کې شوي وو. په پاکستان کې په دې ټاکنو کې پیپلز پارټۍ حکومت جوړ کړی وو او په مرکز کې جوړ کړی وو او ولسمشر هم د پیپلز پارټۍ جوړ شو خو بیا وخت تېرېدی پنځه کاله پوره سو. پیپلز پارټۍ په 2013 کال کې بیا انتخابات وسو خو په دې انتخاباتو کې داسې نتیجه راغله چې پیپلز پارټۍ خو یو حکومت وبایلې په یعنی بیا په حکومت کې رانغله او بیا لاغه وروسته پارټۍ هم سین ته را غونډه شوه. شمیم شاید چې بیا را سره د ټلیفون په لاندې شمیم صاحب تاسو سره کړی وایم ټلیفون کې څه ستونزې خو زما پوښتنه ما خیال تاسو واورېدله چې او چې
دا ورته زما خو ما خو تاسو ته وایم ما خو تاسو ته وایم چې مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې پاکستان سیاست کې د پرواز مشرف نه رسته ډیر زیات بدلون راغلی کله چې ځان په خارت وګا په حکومت کې
شمیم سے ستاسو راغ دا شمیم سے ستاسو خبری پا گول بدلی خو مشکل دادی ستاسو دا سگنل کی سے مسئلہ دا او ټلیفون شمیره کوشش کو چې به ملاو کو خو ستونزه به هم پر خپل ځای ده په ټلیفون کې مسله ده. شمیم سیب تاسو زموږ غږ درځي؟
ها
اوس سمسو
ها
سمد شمیم صاحب تاسو وست چې مثال اوس سکم آصف زرداری دی یا داغه زوی دی بلاول بوټو تاسو په خیال باندې هغه ما خیال بیا ټلیفون پریسو بیا مشکل دی بهرحال ټلیفونونو کې نن ډېر مشکل دی خو البته موضوع موږ تاسو ټول له شمیم شاهد صاحب سره خبرې کوو او هغه هم د بېنظیر بوټو د مرګ لس کاله پوره سوي دي او د لس کاله پوره کېدو وروسته د پاکستان سیاست پر کوم ځای باندې ولاړ دی او بیا په ځانګړې توګه خپل پیپلز پارټي پر کوم ځای باندې ولاړه ده ځکه د پاکستان په سیاست کې ډېر تغیرات راغلي دي او په پیپلز پارټي کې راغلي دي که به نظر بوټو ولای آیا دغه تغیرات چې دي دا به کوم شکل کې وو دا موږ له شمیم شاهد صاحب په پېښور کې خبریال دي هغه سره څېړلې او د دې تر څنګ د پیپلز پارټي یو بل مشر سید مظفر شاه خو هغه سره هم خبرې کولې خو ټلیفون کې ستونزه ده په وار وار ورته ټلیفون وکړو او ټلیفون کله رخصي کله نسی او کله مشکل پکې رامنځته سي خو بهرحال بیا کوشش کوو چې شمیم شاهد صاحب ته ورځو او شمیم شاهد صاحب بیا د ټلیفون په لاین راغلی دی شمیم شاهد صاحب بیا هرکلی وایم بخښنه غواړم په واري واري دغه سیګنل کې مسئله خبره په منځ کې پاتې سي خو بهرحال که بیا زه دې خبرې ته راسم چې مثال که چیرې بېنظیر د زوی یا د آصف زرداری اوس کولای سي چې پیپلز پارټي بیا هغسې راژوندی کړي چې کوم بېنظیر بوټو کولی
زمان دادا دار چې کولې شي بلاول د غنډونو ټیک تماشون دی الیکټ د سیاست لري خدا دې چې زمان دادا دار چې هغه چې زه هغه کوالی فیزینه ما کوم د نظر بوټو ما په یاد شي چې کله د نظر بوټو د خارج نه لندن نه پاکستان ته واپس راتل دې چې دا فقط یې ان کې نو دې ته دا یقین چې د نظر بوټو د مرحله دې درې شي د پاکستان د دغه د وزیر اعظم او ټول ملک واغه چې کوم دې بوټو سره هغه چې کوم حیثیت او د پاتې مدنیت هغه به بحالي کی دا څنګه دا دی چې بلاول وو د بلاول خپل دې دا کولی شي چې هغه خلک راځي کی او تبه د مرګ د دې چې کوم دې هغه بد او بدنام بره والا خبره ده چې زرداری په خلاف او دلته کې د میډیا دومره زیات او تبلیغات کړي دي چې زرداری ته په بار باندې دې زیات تورونه لګي او ډېر زیات طالبان دې ځانونه لګي او دلته کې زمونږ کوم میډیا د نه داخو د پنجاب غلام میډیا دا او دا د پنجاب خبره کوي بل خو د پښتنو یا د سنیانو یا د بلوچستان خبره نه کوي د کډو ځوابې د ناوم کې دا هغه خلک کوم ځکه د زرداري څخه د دې کې دینه پیغام او باغوان چې څنګه تورونه دي د کډو ځوابې چې دا ډېر زیات تورونه دي دا د ځای
یعنی تاسو وایسته چې پر آصف علي زرداری بهرحال ځینې خبرې یعنی دومره زیات چې د باندې د غلا او د کرپشن لګې شي ممکن دا کړي وي نه یې کړي د اخبار عدالت فیصله کوي خو په کم انداز د بدنامه سوي دي دا په یو خاص په منظمه توګه د بدنامه سوي دي
ګوره زه خو دا وایم چې پروپاګاندا دې ته وایي چې پروپاګاندا دې دغه خبرې وایي چې دروغ او خلک رښتیا وایي هم دغه شان حالات چې کوم څه زرداری سره پر کمپیوټرو لاسو ډیر د کال شي دي که تاسو یاد دي د پاکستان په سنی سیاستدانانو کې چې راکم جوندي سیاستدانانو کې دغه ټول زیات کې چې کوم دي هغه زرداری سره تر کړی دی ډیر زیات هغه مقدمه جوړی شي او درځه پورې په هغه باندې یو مقدمه ثابت شوی نه ده یو تور په هغه ثابت شوی نه ده زه دا وایم چې دا ټول د پروپاګاندا پیداوار دی د پروپاګاندا نتیجه ده دغه چې په دې باندې ګور اوس دا نو صرف یا د اسلام شریف په هغه باندې تورونه لګې نه دي چا مې کړي دي چې زرداری د ګرتاره نو کړي دي چا یا په هغه باندې د مقدمو جوړول نه فکر لري چې په هغه باندې عدالت تلای شو چې دا نو د خلکو په خوښه او تر اوسه پورې چا یو چا نم فوجیانو نو
دی کې یو بل خبره دا چې ستاسو په خیال باندې چې کوم پیپلز پارټي د ځکه چې بلاول خو کم عمر هم دی او دومره عمر هم نه دی او پیپلز پارټي خپله د ډېر غټ عمر دی یعنی چې کله پیپلز پارټي جوړېده نو بلاول پیدا هم نه و بلکې بلاول خو په اته اتیا یا په دې شاوخوا کې پیدا سو ډېر ځوان دی خو په پارټي کې ډېر داسې خلک دي چې هغه اوس هم ژوندي دي او مشران دي آیا د ده دغه کم عمر توپ چې دی دا د پارټۍ کې خلکو ته قابل قبول دی که هغه په پنجاب کې دی که په سند کې دی که په خیبر پښتونخوا په دی کې
ګوره
ګوره په دې کې کاکړ سره زموږ پاکستان یا زموږ هند یا زموږ په ایشیا کې فامیل کې کوم ډول ډېر زیات اثر لري. تاسو هند کې وګورئ نن د ګاندی خاندان دی، تاسو که بنگلادیش کې وګورئ نن د شیخ حبیب الرحمن صاحب خاندان دی، که تاسو هلته کې په سریلنډا وګورئ نو هغه بدرنایک خاندان دی. دا څنګه تاسو پاکستان کې وګورئ، د پاکستان مختلف ولایتونو کې وګورئ، نو هم هغه خاندان دی چې هغه په سیاست کې څنګه څه کردار کولی شي. یو بوټو د بین بوټو زوی دی او چې د نن ټول سره څومره خلکو نه هغه د هغې لپاره قابل قبول
شمیم سي
زرداری ته من ماته خو دې
مننه شیمیم صاحب ستاسو کې اجازه وي زه به سید مظفر شاه صاحب بل اخر د ټلیفون په لاین څوک ستاسو اجازه زه باغل ورسم به تاسو ته راست سید مظفر شاه صاحب تاسو تر کله وایم بخښنه غواړم ټلیفونونو کې مسله و ډیر مننه مظفر شاه صاحب
بل څوک دې تاسو سره
لمو سره زموږ تاسو به پیژنې شیمیم شاهد صاحب دی او شیمیم شاهد صاحب خبریال تاسو به پیژنې بهرال مظفر شاه صاحب بهرال موضوع دا ده لکه څنګه ما تاسو سره بحث کړو چې بنظیر بوټو لس کاله د مرګ پرسو د پاکستان سیاست یا بنظیر بوټو چې کومه پارټۍ چلوله پیپلز پارټۍ پر کوم ځای ولاړه ستاسو په خیال باندې که بنظیر بوټو نن ژوندی وای د پاکستان سیاست سینن په کومه خوا روان دی هم دغسې به و کلک به مختلف و لکه څنګه
ډېر به مختلف دا و چې لکه د هغې یو سوچ و یو ویژن و پوهه یې وه تجربه یې وه او یو پارټي په ډېر خوارو یو ډېر سټګن نه راوتې وه ډېر چې ګجر دې کړی و نو هغه د پاکستان سمت به سم کړی د دې سیاست سمت به سم کړی و دا د هغې خواریانې وي چې هغه لکه د نواز شریف سره تعلق خو هغه دې منترا اس کو د الیکشن لپاره الار کول او کا او الیکشن او د ډیکټیټر سره دا شی او دا هو کو چې د ملک د عام الیکشن لپاره الار کول او شو او ټول سیاسي پارټو د لپاره الار کول او شو او د عمل په یو د ګر روان شو نو ډیر او دا وی څلو سره په دې مل په سیاست ډیر زیات اثر پروت
یعنی لکه څنګه موږ څنګه تشریح
کوو
یعنی څنګه که اثر څه پروت دی
لکه دا شی چې دا اثر دا پروت نه تاسو غوې چې زموږ د ملک دی وخت کې سفینت نه ښکاری لیډران هغه لیول کې نه دي او سوای دا یو بل ته د کنځلو نه بل سشته نه
نو
جمهوری دا په خطر کې دی
خوشاسه
په وخت موږ په دې کې دی چې څه وخت کې
یعنی تاسو چې کوم لیډران یادوي مظفر شاه صاحب لکه نواز شریف د بنظیر په وخت کې مو اسفندیار د بنظیر په وخت کې مو محمود خان څخه بنظیر په وخت کې مو مولانا پزرمان د بنظیر په وخت کې مو نو دا ټول دغه کیډر دی یو وخت خلک دي نو دا ټول باندې په ګډه چلول نو بیا څنګه
زه د اسفندیار خبره نه کوم اسفندیار دی خو ما لکه سیاست به ټیک دی دا زموږ د صوبې یو پارټي دا دا څه چې ویل شي هم د صوبې پارټي دا زه د کومې څه خبره
او زه هم دا وایم
سیاست کے کم میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ یا اس نے شیپ کے رہتے ہوئے عمران خان آئی لگیا جی کتا سرتا داغی تو دغم جدا سے ہو رہی اور فالو کوئی ہے پتہ لگی چھ سیاست کم فارمان دے من نو سب ہو رہے داغی تو سیاست پوری نشو نہ آگئی سر سے پروگرامس تھے نہ سب منسوخ تھے سوائے کا تنزل نہ بل سپا معاشرہ کی نہ ټول دا وایي څومره ورکران دي هغه یو بالکل په جګړه کې روان کړی دي یعنی ما زه څلور کارونه د عمران خان تقریر اورم او دا وی تقریر کې ما څه پر صدا خبره اورم دا چې هغه موږ د مخ کې دوه لپاره
مظفر شاه
د لپاره د چیل د لپاره
مظفر شاه صاحب یو بل خبره دا چې خپل یعنی چارون صوبون کې زنجیر بے نظیر دا به د پیپلز پارټی نه راوه چې څلور واړه صوبې بے نظیر سره راتړلې دي خو د بے نظیر تر مرګ وروسته تاسو ته دا زنجیر شلیدلی ښکاري که نه چې پیپلز پارټی صرف سند ته راغلی ده او دا ټول زنجیر شلیدلی دی اوس
دا لکه تاسو سره مخکې کوم ما خبره کړې وه چې پیپلز پارټي دا لکه شک نه چې پیپلز پارټي لکه چارو صوبو کې زنجیر بے نظیر لکه آپ بے نظیر نه وه پاکستان پیپلز پارټي وه او دا قاعده وه
او په ټول صوبو کې د پاکستان پیپلز پارټي یو आवाज او کارکونیو خلک یو الیکشن به ګټلو او ار صوبو کې نمائندګي دوا اوس کتا سو ګورې د مسلم لیگ نمائندګي صرف پنجاب کې ده او د تاریخ انسان نمائندګي صرف په زمونږ په صوبو کې ده پورتو مخه کې ده دا چې دا اړیو صوبې خپل لیډر دی نو هغه څو سره دا فرق پرېوته دی چې د وفاق هغه پوزیشن نشته کوم چې هغه په وخت کې د پیپلز پارټي د کرتا سوې نسنتا واکې نه دی شوی دا که شته دلته او هغه زور طاقت نه په پنجاب کې شته نه په پښتونخوا کې شته او نه په بلوچستان
کې تاسو په خیال باندې اوس داسې یو کوشش رښتیا هم کېږي چې پیپلز پارټي لیډرشپ خصوصا آصف زرداری او بلاول دا کوشش کوي چې هغه د مور ځای ته واپس ورسوي یا دومره پوټینشل یا امکان شته
نو زمونږ خو دواته او کوشش مونږ دی
نه خو تاسو تجزیات څه ده ځکه تاسو د پارټۍ په بانیانو کې یاست تاسو په بانی کارکنانو کې ستاسو تجزیات څه ده چې دومره
نو مونږ خو ما خو د پېښې زونګه دوا ده چې هغه دې ته ډېر ورسې کوشش خو بکی
نه یو دوا ده یو صلاحیت او قوت او طاقت شته دومره ویژن پوها دغه شته دی نو اوس یعنی دیدی د پاره زنو که دوا وی که دوا تاسو کوی که دوا په توګه باندې تاسو تجویزونه به د دوا په توګه څه وی کم علاج به بیا تاسو آصف زرداری او بلاول تور کوی سیاره تاسو بیرته را ژوندۍ کی
مونږ خو لکه ما مخکې تا سره په دغه کې خبره کړې چې پاتې لکه موجوده دنیا بدله ده نو منشور ولې پکار دی د موجوده حالاتو مطابق ورته پکار دی بین الاقوامي حالاتو ته کتل پکار دی هغه منشور پکار دی او هغه لکه اوس هم دغه ناره جوړه شوې نه ده روټي کپڑا مکان د دې له یو نوی روح پکار دی نو لار ورته پکار ده او کارکون کې حوصله پکار ده او هغه دا یار خور پکار دی چې بیا د سم نکړي لکه موجوده سیټ اپ کزو لکه دا اومنم او دا کنفیشن وکم زموږ د پارټي لکه یو فیوډلست مینټلټی دی وخت کې لري تر کومه لکه بټو هم فیوډل خو دا وی ویژن پویا وا قابل سوچ یو هغه هغه فیوډلزم په څور نو لیکن دی وخت په پاتای باندې چې فیوډلزم څور دی دا به ختم ورغړي او ان پاتي د بیا غشي کول وړي چې څنګه وا هغه به د دې دغه او دا به وخت اخلي
نو پر دې باندې اوس خبره یا کم از کم بحث هم روان دی کنه دا ستاسو یوازې ستاسو تجویز دی بس سوک بس موږ سي چلی لکه څنګه سي چلیږي
نشته خلک په خبرې کوي او کدا سمې نو لکه د پنجاب کې په پښتونخوا کې د کوم د خلک د ژوند څخه کم ځاله مرګري په دغه خبره کوي چې دا به هغه ځای ته وصول غواړي او دین به دا شی ختم غواړي نو هغه دا کار کوي
صحیح سید مصطفی
شي کوم چې د دې په اپ ډیټ دی
خبر وخت
ته تیر دی او کومه پاره په ریکه چلو نه دا نشي چلو
سمت
هلو
اورم سید مصطفی شاسی په د بحث برخ تاسو غا گرازی تاسو غا گرازی ما وی چې د بحث وخت هم دومره ځکه چې وخت پوره سو 15 بجې کېدون کې دي نو تاسو ډیره مننه چې بحث کې برخه را سره واخیستله ټلیفون کې مشکل او مسله ولا او بهرال به هم اخر ممکنه سوچ خبري وسوي تاسو ته شو وخت او شرواز غواړم ډیره مننه آبادوس آبادوس او خدای پامن او شمیم شاید صاحب هم ټلیفون لاین پرېسوی دی خبرال شمیم شاید صاحب ستاسو هم ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه واخیستله د دواړو قدرمنو ملمنو مننه کوم شو وخت او شروز درته غواړم بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ درته په مخه شوای